احمد شبرم دا سجی راډیو د سلور بچو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې په باور چې طالبانو د غزنی ښار نیولې
خو اول ور قومندانۍ څوک څو به ولایت ورپېښو بیا نورو پرسنلو څناسه مقاومت کاوه
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو د دې جګړې وروستي جزئیات هم درسره شریکوو طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ بریدونه کړي دي د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو خبرو
تېره ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې
خانه میگم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګډه لنده شاله
او د کور کلی په پروګرام کې
درې کلمې خبرې منه ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې هم دا ډېرې کېږي
تشویش او معیوبیت دا هم د جګړې آثار دي پرې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخو
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی والی داود لغمانی نیول شوی دی دا په داسې حال کې ده چې غزنی ښار نن سهار د طالبانو پر لاس سقوط وکړ یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د الجزایر په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی د والی داوود لغمانی د نیول کېدو خبر ورکړي د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیال او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت او عمومي ریاست لخوا ونیول شو
خغلی ستانکزی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د غزنی والی داوود لغمانی څخه پښتني ګروي ګنې روان دي په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د خغلی لغمانی د موټرو کاروان ظاهرا د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندي توګه تیریږي په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د والی د موټرو سره یو شمیر نور موټر هم لدی دا وروسته له هغه دا چې طالبانو نن سهار د غزنی ښار ونیو تر اوسه پورې د غزنی محلي چارواکو د والی د نیول کېدو او یا د غزنی د ښار د سقوط په اړه تفسیره نه ده کړې اخوا په هرات کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شینډن هوایي ډګر نن حکومتي ځواکونو تخلیه کړ د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په شینډن هوایي اډې کې د 800 ملي اردو سرتیری له دغه ځای څخه د هرات ښار ته لیږدېدلی دي هغه وویل چې له دې سرتیرو څخه به د هرات ښار د امنیت لپاره کار واخیستل شي د دې سرچینې په وینا په شینډن هوایي ډګر کې دا مهال هلیکوپټر او تیارې نه وي او د دغه ځواکونو موجودیت ته پکې اړتیا نه لیدل کېده په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایي ډګر پرېښی دی او د دې هوایي ډګر ځینې برخو ته یې وراچولی دی دا په داسې حال کې ده چې د شینډن په شمول ولس ولسوالۍ په هرات کې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي د رویټرز خبري اژانس د رپورت لمخې هایکو ماس نن ویل د مهال جرمني په کلنی ډول 430 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو لیوي ونې څخه په کم وخت کې د فرا پلی خمري فیض آباد زرنج شبرغان سریپل تالوقان ایبک کندوز او غزنی ښارونه نیولي طالبانو همدارنګه په لشکرګاه کې د امنیتي قمندانۍ او په کندهار کې د مرکزي محبس د نیولو ادعا هم کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تر دې مخکې ویلي و چې که طالبان د زور له لارې واک لاندې کړي نړۍ به یې ملاتړ ونه کړي او منځبي بشي پاین حل کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن د دریم یو ورستي ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې خبرې کوي. دا خبرې داسې وخت کې دي چې طالبانو په افغانستان کې د نن خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د دوحې په نننۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي هم برخه لري او هڅه کوي چې افغانستان کې د روانې شخړې لپاره سوله ییز هواری وموندل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې خبرو کې د افغان دولت استازولي کوي، د چهارشنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنس پر باور جوړونې او پر خارونو د طالبانو د یرغل پر تمیدنې ټینګار وکړ. تاسو له ساده راډیونه خبرونه اورئ. د الجزایر په څنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلې. په مړو شوو کې 28 هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو لپاره استول شوي وو. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون ریپورت ورکړ چې د اور وژنې کارکوونکي سرتیري او د طالبان د لګیدلې اور د وژلو لپاره د دې هیواد په شمال کې په هڅو اخته دي. د الجزایر ولسمشر د دې اورلګیدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن نه درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. او جرمني ایران ته خبرداری ورکړی چې د اټومي خبرو اوږدیده په ویانا کې د شو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. دوی له ایران نه غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وښيي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي د دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د څېړنو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولی دی. د غزنی ولایت ډېرې سیمې نن له غرمې وروسته طالبانو ونیولې. طالبان وایي د غزنی ښار سقوط شوی او د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریشي کابل ته انتقال شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن له غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوې. د جمهوریت ریاست د ویان دفتر سلاکار نصرت رحیمی د دغه خبر په تایید ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیاتو څېړنو لپاره ملي امنیت نیولای دی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې خی د غزنی والی داود لغمانی د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له څو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدي پیښې ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینې سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قومندانی سو کو صوبې ولایت ورپی خو د نورو پرسونل او سنا سم مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط شي نه دی پکې پاته. یو لیواو کې ته نو صدنو دا پاته دی نور د غزنی ښار سو کو سوی.
ملخوا طالبان وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط شوی دی. د دغې ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو د ولایت پریخای او کابل ته انتقال شوی دی.
غزنی ټول ښار سقوط شو او زموږ په لاس کې ولوید او بلداد سي غزنی ولایت او امنیت قمندانې بالای سار مهمې نقطې ټول زموږ په کنټرول کې شوی دی. غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناه ورکړ شو. لار د کابل په خوا باندې لار ورته خلاص شو.
طالبانو په تیرې یوه اونۍ کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فراه، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی دی. همدارس تیر ورځ ازادي راډیو ته یو سرچینې تایید کړ چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فراه ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قومندان او والی ترې تښتیدل دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډیر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبان لوري د جګړو زیاتېدل د افغان تسلیم شویو ځواکونو اعدامول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاستراوړنې دي لمنځ نه وړي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتیدو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تېره ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزی د لوی درستیز په توګه ګمارل سوی دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حملې داسې وخت تیزی سوي چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې په درېیمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حملې بندې کړي.
طالبان وایي د غزنی ښار نیولی یو شمېر دولتي چارواکي د دې ښار د ځینو سیمو د سقوط خبر ورکوي. بل لورته د کندهار پر ښار درنه جګړه روانه ده. د سولې او شخړو د حل د منازعاتو لغړي بصیر مجددي څخه به واورو چې د دې ښار اوسیدونکي دي چې د ښار وضعیت څرنګه دی.
د کندهار ښار د خلکو په رهایش کار کورو په مابنس کې عملا جنگ شروع دی. کندهار میرویس روستون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان ورسېږي. واکن د کندهار حالت اندیشنې
وړ مجددي سب په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده.
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار دریمه ناحیه د بچا خان کارتا او د ډنډ چوک د کندهار ښار تیر د تیر ورځ د ساره څخه د کندهار ښار د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حمله شروع کړې ده.
د کوم سیمه چې تاسو یاد کړی دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتر کې قرار لري.
له بصیر مجددي څخه په مننني روزګان ته مخه کوو. طالبانو نن د روزګان پر مرکز ترینکوټ پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیرو اته څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ ښار له څلور خواو څخه خبرېدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمیر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان سوي دي او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یاد جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د تیر اته څلور ساعتونو رافدی خوا پر روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل چې جګړه د اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کراو د کیک راپور نه لرو په همدې خاطر چې جګړه د اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي په همدې خاطر.
مخفر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوختي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د تیرې ورځې راهیسې په ترینکوټ ښار کې د روانې جګړې له امله لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو را رسېدلي او اوس مهال طالبان د امنی کمانډانی سره په سل مترې کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمید الله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلي.
په دې مخه ښار طرف دی غواړو چې د بنا د ښار څخه موجوده کچې لا ډېر خراب دي. طالبان راغلي دي دریاته او دغه ته راغلي کلامي خواته راغلي دي چنګر ته او دغه مچ کې ټول سره نیولې دي او کمربند دغه په دې خوله خواته مونږ د ګرما د منده سره دی. نو په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتلې نو موږ غواړو چې موږ یا طالبان او چې پاید جسې مو څخه وځه کومه داسې مینې سو کبا چیر خوش فرص به مثال مشته بنه واس منه دا تاسو مشته نه خبر نه درکړي خبر راک چې منه جسې مو څخه وځي موږ هم دغه دروازه خطر ما چې خپل سره تنه ما چې بل شي مونږ راځي د کور څخه ټول شانو په کور کې پاتې دي.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. لسیمې د غراز راپورونه ښیي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوستې پرته له مقاومت طالبانو ته پرېښې دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو هم وسله والو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او د یو شمېر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. په دې خپرونه کې وړاندې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې په اړه حال درکوو، خو اوس به د جګړو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اندېښنې درسره شریکې کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو بریدونه نه یوازې په افغانستان کې بشري ناورین پراخ کړی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو جدي ګواښ دی. دغه وزارت په قطر کې د تریکا پلاس له ناستې وروسته نن په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بندول د ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت په ګټه دي. تریکا پلاس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د دولت او طالبانو استازو هم پکې برخه اخیستې وه تیره ورځ پای ته ورسېده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام به نه یوازې د بشري ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي، بلکې تاوتریخوالی او افراطیت به هم ورسره زیات سي. دغه وزارت وایي ترهګرۍ د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانېدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریکا پلس ناستې وروسته د پنځشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږۍ د طالبانو تاوتریخوالي او جرمونو بندول به نه یوازې د افغانستان په ګټه وي، بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامیه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریکا پلس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو پکې ګډون کړی و تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي.
نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تېره ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. ندا پرس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور لالارې واک ترلاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نښه کول د توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ بند کې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره په تلپاتې او ټولنیز اوربان باندې هوکړه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي که طالبان د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستانه هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیون ډالر مالی مرسته کوي.
دا سجرډو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوی د نن په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه وشي، خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو یو نړیواله مسله راخلو. جرمني ایران ته خبرداري ورکړې چې د اټومي خبرو وشلې دا په ویانا کې د شویو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخوي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدیږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کاپلس ناسته له پای ته رسېدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وایي فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکېچ نه د وتلو غوره لاره سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تېره ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوي کاپلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخت په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
تاسو لا پیغامونو
زه هغه شهر حسن کونه ولای دا جواب ټول سالای نه تاسو په جواب خلک راوټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد تمرستونه کې نو خلک راوټ تعاون سره مخامخ دي. هله مولا دې د موږ واټ کړی مو څو تور سره دې هیڅ بد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا پیډیو ویډیو دا له خوراکي موادو مستوالي دی روان او ټول کلی خوش خیریه مسجد کومک ونی کی نو دلته ودا ډیر خراب ډیر ناورین سره خلک هم خامخ دي. ډیره مهربانی کوم چې دا زموږ پیغام خیریه مسجد ته ورسول. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تصویر د کلی اوسیدونکی روزي محمد دینی شم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نشتې، اوبه نشتې، غنم ودا شان نشتې. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ ته لوړ پورو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیر اوسېدونکی یم.
ملخانی اعظم د خوست ولایت سوبری رسالې کړلو کې نه زه د عامې روغتیا وزارت څخه دا هیله لرم چې د کورونا وایروس د خېد خپل د ډیرسای خو سولایت صبرول سالي او په خاص ډول زموږ کلی کورو کې موږ د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلی او د اغار سوا احوال اخلي او موږ سره بیرنې مرسته وکړي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. والسلام په احترام منم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 اورېدلی شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لرو چې د ماشومانو لپاره ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څرل شوې ده چې له مایوب ماشومانو سره خلک باید څرنګه چلند وکړي. د کورکلی پروګرام هم لرو. د کورکلی په پروګرام کې د اندیشنو او تشویشونو په اړه د متخصصینو څرګندونې هم لرو او د هغه کسانو څرګندونې هم در سره شریکوو چې خپل اندیشنه لري او تشویش لري. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. دلته هم د جګړې یو اثر د کونړ لنړۍ او غازی آباد راکړه شوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي ترې ازموینه او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تګ زمینه برابره نه کړي نو له درسونه او تعلیمه به د تل لپاره پاتې شي. حکومت بیا وایي د پوهنې ریاست مسؤلین کولی شي چې په نږدې ښوونځیو کې له دوی ازموینې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی که څه هم چې اوسې کورنۍ د نرنګ د کوټکی په لیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړو شوو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي ورېدېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فیلحال زمونږ مکتبونه شروع کېدل، مونږ درسونه هم یاد کړي، مونږ چې امتحانونه ورکو خو د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تبادې شروع ته راغلي او همدلته پراته یو. اوس فیلحال پته نه لګي چې زمونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي، همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپلې مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي وه. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې غالي وای. خه کور ژوند او خونځي درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رنګ کې پیاده را لور سختې را وتیر شو. درې میاشتې مو چې د شهر ته نه رسیدل جرال خپل مجبورۍ نه دلته راغلي. په دې وچو ځمکو پراته وو. هلته ښه ژوند چې حکومت او د طالبان چې رالو ژوند راباندې سخت شو. رال خو خپل کورم لرو. هر څومره د اوس په دې رالو په دې خاورو کې پراته وو. نور زیګې نه لرو چې لاړ شو. نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کوم. اوس پسې خپه یم. خپل مکتب رانه ګډوډ شو.
له غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوې کورنۍ د نرنګ، سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په ښوونځیو کې اوسېږي. همدې کورنیو کې د ښوونځیو بې شمېره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او خپلو ښوونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بدون د احکامونه او امتحان ورکي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتونو ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته دی انشاءالله. همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا زینه ورکړی دی.
د پوهنې ریاست مسؤلین وای په ناړۍ او غازی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې 3,603 نوي نجونو او هلکانو زده کړې کولې. خو اوسې ډېرې لخپلو مینو او سیمو راوتلي او ښوونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وې او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو،
مول جهل نغوالو مول علم غوالو مول توفت نغوالو مول كلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشالي غوالو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انس څخه اورو.
رپورټونه وایي چې په هرات کې د شندن له هوایي ډګر څخه شاوخوا 300 افغان سرتیري وتلي او د هرات ښار ته تللي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. وی ویل چې په دغه هوایي اډه کې د دې سرتیرو موجودیت نور موثر نه و او د هرات ښار د امنیت لپاره یې هلته استولې دي. په کابل کې افغان چارواکو ویل دي د غزنی والی خغل لغمانه نن نیول شوی دی. د ورستلغه نیول کیږي چې د غزنی خار سقوط وکړ او نوموړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندې توګه تیر شو. د سویډیوګانې مخبري شوې او د تصویرونو مخبره شول. تر اوسه نه د معلومات چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې نوموړی ظاهرا په څتور نیولې دي. د الجزایر په څنګهلونو کې د ور لکه دوله کبل د مروش میر لکتر لګه 15 پیټه کسانو تر رسیدلې. په مروشو کې 28 تنه غ سرتیر هم شامل دي چې سمیت د بلنې مرستو د رسول لپاره ورغلی و. همدارنګه ایران او بخې جرمني له ایران غوښتي چې د اټومي خبرو وګدیدا په ویانا کې د شو بحثونو له سراولنې له خطر سره مخامخ کولای شي او د تړون ته د ورګرځیدو لپاره دی لازم نرمښت وقې. او د روسیې په لری ختیځ کې د یوې هلیکوپټرې د لویدو لپیخې نه تنه ژوندۍ پیدا شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې طالبان نن د غزنی ښار ته ننوتي دي. له غزنی یو کس په ټلیفون را سره دی، مرتضی وردګ. له ده به واورو چې د غزنی حال څنګه دی. څنګه تاسو د غزنی د ښار په باره کې معلومات لري؟
بله، نن سار پاستې ماګاګاروي.
او تاسو آواز اورئ؟ مهرباني.
سلامونه. نن سار پس دی یو جګړه وروسته غزنی ښار د طالبانو لاس ته ولوېده او فعلاً په ښار کې طالبانو حاکمیت او د هغو تصرف لاندې دی. دولتي ځواکونه نه لیدل کېږي او عام ولس خلک او طالبان ښار کوڅو او اداراتو حاکم دي.
تاسو چې وایئ چې خلک نه لیدل کېږي دولتي کسان، تاسو خپل چیرته یاست؟
زه خپل فعلاً خو لږ لری راغلی یم، خو څه وخت مخکې د غزنی ښار کې وم او ما عملته کور ژوند دی. نو اکثره اداراتو سره نږدې ولیدل، اداراتو دولتي ودانۍ ولایات قمانداني.
سهار چې کله جګړه پیل شوه تاسو په ښار کې وئ؟
بله بله، مو په ښار.
څنګه جګړه شدیده وه او کنه سخت جګړه ونه شوه؟
که څه هم چې ما د استوګن نځای لږ د جنگ ساحې نه لرې وه، په نظامي لحاظ نشم ویلی چې څومره شدت یې درلوده، خو شدیده، نسبتا شدیده جګړه وه. یو څه جګړې وروسته آرامي شو. کله چې پښتنه وکراوتو د باندې چې دولتي چارواکي تسلیم شوي وو یا ساحه تر کړې وه.
تاسو خپله طالبان له نږدې ولیدل؟
بله، موږ په ښار کې په اداراتو سره د ښار کوڅو واټو کې طالبان ګرځېدل راګرځېدل، ټول مو ولیدل.
له تاسو سره څرنګه چلند کوه؟
د ټولو خلکو سره برخورد او چلند عادي و، د چا سره کار نه درلود.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې د تشویش او اندېښنې په اړه څرګندونې واورې او دغه موضوع مو پکې څېړلې ده. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونې کې له معیوبه ماشومانو سره د چلند موضوع څېړل شوې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکېږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډا لنده شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
زه دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ درکې بس په کلوخ تک شنسته بس دا درې کال کې سینما را رسه